کچه شپږ درجه د زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختي ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزلې ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار واري ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سپینې مڼې د سیشن به پر اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د اف 15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري ویل سپینې مڼې څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالاتونو کې پانګونه کوي. سپینې مڼې ویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې 80 کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د اف 15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلورې وکڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي.
له خبرونو ورآخوا
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي سکال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د یو کیلو زنغوزیو په $1 هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لار او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریتو ویل
یمی خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هو دینه دی، هر هو ته د خص نه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوه د ساتنه لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په سویرته شمیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخاله ما یدا شوای د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو سخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوای دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
موږ په سلاسله جه کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بل کومه ستونزه لري. ډیره خال یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیار په دغه لاس ورځو کې نه بيخي داسې خبره منظم راوند دي او تیارو تیارو اوی د لز دغه کرایه ډیره کم شوی دي ټوټه کړی دي هم ترکیش ایرلاین کم کړی دي آریانا کم کړی دي نور به کوم یعنی یو نیم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ د هیواد غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه غلاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخه لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو یې بیا بهر ته صادروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می ډالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پروند نومبر اتلسم له ماشومانو د جنسي کټه اخستنې د دوی له زورونی او سره د تاریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ و یو شمیر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیري او قرباني شوی یا د ځینو کورنیو لورګان چې په کم عمر کې له کورنی تشدد سره مخامخ شوی وای بیلابل ناول دودونه اقتصادي ستونزې او زورواکي د لامل شوی چې دوی له داسې حالات سره مخ کړي دوی وای دی ویری لامل غږ نه دی اوچت کړی او د جرمونو تر سره کوونکی آزاد ګرځي
تجاوز هم میکردن مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چه وای په 14 کلنه که په افغانستان که په ځلونو د جنسی تیری و بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده مهرما چی پر افغانستان د طالبان و لبیا وکمانی دو روز ده فرانسی تکرده سوی او وز په پاریس که پر زده کلو بوخته ده ازادی راڈیو تیو بایل ده جنسیت لعمله ده پلار لخوا تر سخت تاوتریخوالی و هلو دبولو روز ده لکوره و تخته ده خو کابل که ده خطرناکو او بدتر کسانو لاست ولویده
من ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد اولین کسی بود که دیگه بالای من دست اندخ میخواست که مثلا تجاوز کنه
زی چی کابل تولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم خوی و سری لدزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی را باندی وکره د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم یوه میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم سره له دې چې ډیره وړوم ما ته یې په زور شراب راکړل ډیره ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه دا وایي تر 14 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ور واده سوې ده مروا چې دوه کل وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی سي کېدلی د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده دوی داسې مهال د دې وضعیت د قرباني کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګری ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي، چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي، رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډیری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسي غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
په حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت تام ارچل ولې پټول کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت دی. دولتونو په غاړه د کوم شي هغه وادونه ششمندي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ یا د حفاظت قوانين لري. دا څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغه د ماشومانو د آسی پذیری او پیژني او خپل ماشومانو ته آگاهي ورکړي چې مثلا کولای شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي تلاور کې د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه باندې
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتی او د جبري ودونو قربانیان انجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکن وي. په راپور کې مرکزي وی کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د رسمي قانوني او محافظتي سیستمونو ختم د ژوندۍ پاتسو یو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن سوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي زورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپل عمومي اسمبله کې د نومبر 13 یې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې، د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي زورونو، ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځوړلو او مخنیوي او د قرباني سويو کسانو د عزت او درناوي او حقونو د ودې لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم له هلمند ولایت نوزاد رسالت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالت چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن انقلاب کې هم نو وسو خو سم نه ایسوي، نه د بارک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې د هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته، اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوي چې 15-30 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو، نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته تا وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نور پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، س کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادی میلمه، د آزادی میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی. خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلی کیسی هم لیکي. شغل سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډ کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو هم دغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي، او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځان سره ولري، او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي، یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو مونږ نه پوښتنه کوي چې څنګه وکړو، څنګه ونه کړو، او کومې لارې دي. هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې، همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده، او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول، د هر څه غسې دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه له ځانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو ساروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه، ناول، دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي، څومره لیکل کېږي، د فکر د بدلولو لپاره دا، ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي، نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه به دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه، کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخه.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو او غریبو شیانو بوخت دي. مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي، یا د سپارون کې مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري، هم ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې مونږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې اې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 2 لک نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 2 لک ک 2.5 لک نفر دغه هغه کتلې و، او 15000 نفر دغه ناول برخی لیک کړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړی خولې نه لیکل شوی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپله کیسه کوي چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکه اچول شوي دي، مگر کیسه رښتینې ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځای کې ولوستلو د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلې وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی، او ډېرو زیاتو خلکو پورې رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې، زه ډېرو نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هېچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشرېږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خو څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر که څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره. په سوشل میډیا هم دغې دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو، که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نه شي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ رو باسو، کنزلې او نور چیزونه چې دي، دا زمونږ ټولنه ډېره بیمیاره ښیي، ډېر داسې ښیي لکه څوک چې دا ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسیږي، ډېر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسیږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي، که یوټیوب استعمالوي، که ټیک ټاک استعمالوي، نو که په پښتو استعمالوي نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي، که پښتو که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي، او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر، او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري.
متن ډیر خلک لولي، البته د صوتي نه، متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي، په هر څه کې لیږل کیږي، او صوتي هم خلک مینوال شته دی، خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي، لکه د احمدي صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو، نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي، هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دی، او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي، او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي، خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي، هر کتاب کې به څه نه یو څه زده کېږي، نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کېږي، ډیر ملګري راځي په پی ڈی ایف کې، خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر
زیات تحصیل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتی ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي، دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی. د کاپی رایټ مسله مشته دی، مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغه ته وایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم، خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د اکسونو نړۍ ده، نو اکسونه جتنه واخلی سره او پی ڈی ایف نشر کی په واتس اپ کې، نو هغه به هر څه بس کتاب بازار خراب شوم، دغه مشکل دی مونږ هم دغه مطرح کو. او د کاپی رائټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه، نو کتابخانه وای چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صحافی او کتاب چاپ شوی اوس مخ کې له فکر تر عمله، نو په دغه کتاب کې ډیر خه معلومات نشر شوی او ډیر زیات وچلید، تقریبا 3-4 چاپ نشر شولو، زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته. اوس چې دغه کتاب پی ڈی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و، ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یونیم کال خواري سړی و کی بیاغه نرشت دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ڈی ایف چې روز نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي، نو پی ڈی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی. دا ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم، امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي، خو هغه چې دی ای بوکونه خرڅیږي په امازون کې په دینورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅیږي، هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي، خبرندوی ټولنې ته هم رسي، خو دلته بیا مشکل حلیږي نه. امازون چې دی پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي، هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي، ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي، نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټول پښتنو ته کتاب رسي، نو دا یو ډیر غټ ستونزه ده کتابخانو د پاره هم، خبرندوی ټولنو د پاره، هر چا د پاره، لیکوال د پاره هم.
لتا سره په دې چینل کې په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی، نو ډیزاینران دي مونږ سره او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم، همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو، نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوي یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصرفیتونه مسلي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فی الحال د پاره، او هم دې کې کار کوم. ملي رادیو چې دا یو ښه غږ دی ترڅو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، اخیری کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي د غیای په سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستی دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسیم سره خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري، او کوم په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی ولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه، زه د کار دومره خاص توجه نه کوم، ما ته وایي چې کار مهم دی کنه افغانستان خو دغه زیاده بالکل چې کار ونکو نو هیڅ مشکل نه خو ما پښتو د بیا د پر انتخاب کړی دی چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یو لسم صنف کې ومه کلسم صنف کې ومه ما لیکنه شروع کړې ده ناول لیکنه هغه وخت نه شروع ده او د پونتون په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اوریا د استادانو خبرې جانزیب احمدی استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږ او نوم هم لري اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدا خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار پاړه وایس نور څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان واغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو ما خو خبرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغې وویل چې نه دا کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوس وخت د پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي او څخه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و د پیریانو بادشاه په نامه او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل راواخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډېر خواري مو مطلب هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګوري نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستي دي هغه ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوي ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانې کیسه و دسي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوي خلکو ته وخیم نو هغه و چې دغه ناول مې ولیکل او د هیواد ښکلاوي په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کم په پیدا سي نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړی یا خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب و هغه کتاب ډېر ښه ارکلی وشلو ډېرو ملګرو خوښ کړلو ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا په هغې کې د احمد شاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمد شاه بابا چې په خپله ویلي نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه هلته لاړه نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر و او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي همداسې بیا هغې نه وروسته نازوان انجلۍ و چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو نازوان انجلۍ یو داسې ناول و چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او څه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېره زیاته خواري مې پې کړې، ډېر زیات زحمت مې پېویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي. نسیم اجازي صاحب او نور لیکوالان هم چې وګورو، کسینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینی ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله ده، د ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوک ژبې دې زده کړي، انګلیسي ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپل ژبه ده، دا به ضرور ورته یادې، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو دې دپاره مو زده کړې ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم دې د پاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دې ډیر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناست یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دې نه به زبې مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزي. شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخې، دا زمونږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټی راووتله، دغه ډیر ښه کار وشولو. خو که چیرې زمونږ خلک، علما او پوهان، دغه کار وکړي، نو ټولنیز شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډیر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لري په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران، نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک دا هغه اوري، دا کیسې، دا هغوی دا معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي، او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووزي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووزي، اوسن هغوی چې پوهه لري یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمانه اولونه ورته نشریږي، او هغوی یو څه عاید ماته راکوي. دومره نه دی، خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زلنډې کیسې په خپله ویم، ډېر مینهوال لري، هغې کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډېر نه دی، خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټفارمونو نه زه عاید اوس په الحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم، خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو. او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو، دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
تاسو
فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درمان کری میوال دا آلہ خیست دیوس چا درمان کری میوال دا آلہ خیست دیوس لاندا مونو نامی تب لے و نیت للے دا لاندا مونو نامی تب لے و نیت للے دا landa muno namita bale vanai tlale da tatre natlalaye tatre natlalaye mazada zindagi tlale da tatre natlalaye mazada zindagi tlale da dasra pasar me tamachvi bangri jait laleda dasra pasar me tamachvi bangri